ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د دې رښتای خبري غړی د قربه په هیزما مجید بابر او د خبرونو ویان د ملي حامد زاده مر سره هم په سټوډیو کې د ټکنیکی مرسته راته جانتن رامری درا کوي او تاسو د خبرونه اوري تمه درو چې د خبرونو نه به مو خوند غيسته او د دې ترڅنګ به تاسو د سیمې او نړۍ او د کورنی خبرونو به هم خبر شوي روان خبرونه د کراچۍ په خده د خبرونه د سر موجوده تبصره یې عمر کې پیلرو خو اول خبرونه د ملي حامد زاده
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی نن په کراچۍ کې پر یو بس د ډزو په پیخه کې تر سلويختو زیات کسان وژل شوی دي نن د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د گوادر کاشغر اقتصادي الارې پاړه ټول ګونځیزه غونډه کیږي او سارون کی وای په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو او پوست ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوی دي تفصیل په کراچۍ کې د اسماعیلی فرقې په یو بس په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چارنګۍ کې نن سهار د نهه نیمو بجو په خواوشا کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې موټر سایکل سوارو وسوالو په یو ډز پیل کړي چې په نتیجه کې تر اوسه د درې څلوېښتو کسانو د وژنې پخلی شوي دي او د شلو په خواوشا کې ټپیان شوي هم دي ځایي چارواکي زیاتوي چې په دې بس کې د شپېتو په خواوشا کې کسان سوارو چې د ښار په عایشه منزل کې خپل عبادت ځای ته روان وو په جو شو کې پنځه ویشت نارینه او شپاړس ښځې شامل دي د جندالله نومې وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده نن په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي چې پکې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه معلومات ورکول کیږي د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې هغه د داسې غونډو له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل په مشاورت سره راوځي او ټول سیاسي مشران سره کښېني د پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وفاقي وزیر حسن اقبال د غونډې ګډونوالو سیاسي مشرانو ته د اقتصادي لارې په هکله معلومات ورکولو په وخت وویل چې یا د منصوبه ډېره مهمه مدا و اهمیت له دې سرګندګي چې څنګه ټولو مشانو پکې دلچسپي اخستې ده نزیاتوي
تو ایک انکلوسیو اپروچ رکھنے کے لیے
دیوائی ودا سے الہ عمل جوړ شوی دی چې د ټولو صوبې سر خارونه کراچۍ کوټه پېښور او لاهور پکې د مهمو کړو په توګه شامل کړل شوی دی چې دا ډول یو صوبه هم د اقتصادي کوریډور لګټو به برخه پاتې نشي نوموړي وویل چې یادې پروژې د سر لپاره د دواړو هیوادونو د همکارۍ یوه کمیټه جوړه ده چې په پروژه کې د شاملو منصوبو منظوري ورکوي دغه په خبره د یادې پروژې په اړه به فیصلې له مشاورت سره کیږي دا ګام تر هغې وروسته اخیستل شوی چې څه مودې راهیسې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونو د پاکستان په مرکزي حکومت نیوکې پیل کړي چې د چین په مرسته د جوړېدونکې کاشغر گوادر اقتصادي لارې نقشه یې بدله کړې ده خو مرکزي حکومت دا تورونه ردوي هم په دې مقصد په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې د خیبر پښتونخوا واکمن اپوزیشن ګوندو پرون مازدیګر د مظاهرې له لارې د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې نن د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو ضلعو زنانو او د مدني ټولنې کارکوونکو په دې وروستیو کې په دیر کې په حلقپي کې پنځه نوي د ښځو د وټونو د ناچولو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه دغه احتجاج د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن تنظیم کړی و مظاهره کوونکو د انتخاباتو په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه د عورت فاونډیشن یو چارواکي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل
مونږ خطونه لیکلي دي هر سمون کړي دي خو د الیکشن کمیشن د طرف نه څه جواب اوس هم نه دی راغلی نو نن مونږ سینیټ ته هم وایو الیکشن کمیشن ته هم وایو قومي اسمبلی ته هم وایو چې په دې نوټیس والی او الیکشن رول کې ترمیم وکړي چې چېرته لس فیصد نه کم ووټونه د ښځو پول کېږي هغه ځای کې د الیکشن بند کړي دي چې هلته د بیا الیکشن وشي صرف دا یو طریقه ده چې د دې وجه به ښځې ووټ اچولی شي
مظاهره کوونکو زنانو د پاکستان د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې په یاد حلقه دې یو وار بیا انتخابات وکړل شي د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر ګورنر هاوس پېښوره د سایکلو ریس کیږي د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم سعید اختر نن مشال ویډیو ته وویل
نو بجې سٹارٹ اخلي او د دې اختتام چې دا په پېښور کې کیږي ګورنر هاوس ټول پاکستان چې کوم ريجستر ټیم دي فیډریشن سره هغه ولې کې ساخلي فرست ټیم چې کوم نمبر پیکج دی نو سیکنډ چې کوم دی 1 ټو 5 موټر سایکل او ټول چې کوم دی 20 سی سی موټر سایکل له هغه علاوه کیش پرایز دي
ټاکل شوی چې پریس کې به 2 سایکل چلونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د افغانستان له هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې د دې ولایت پر مقام د حمله کوونکو وسوالو لړلې او تنوژل شوی او یو بل لا هم مقاومت کوي. د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي چې درې پکې پولیس او پاتې ملکي وګړي دي. په وژل شوو کسانو کې د هلمند ولسي پولیسو مشر د دې ولایت حج اوقافو د رئیس وي او موټر چلونکي هم شامل دي. وسوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. سارون کی وایي چې د اسلامي دولت وسلوالو د شام د پوز تر کنټرول لاندې سیمه هومس کې په برید کې یو شمیر کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د سارې ادارې نن وویل چې د دمشق نه د 300 کیلومتر په فاصله په شمال مشرقي سیمه کې په السخنه نومي ښار کې د نښتو پر مهال خوا او شا دېرش حکومتي سرتېري او شل د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي دي. د پوز یوې سرچینې په خبره شامي ځواکونو په ځینو ځایونو کې وسلوال په شا تمبولي دي او په ځینو نورو سیمو کې جګړه لا هم روانه ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لازنامې عمل وکړل شي. د ترغې وروسته ده چې کری تېره ورځ له روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین سره اوږدې خبرې اترې وکړې. په ترکیه کې د نیټو د بارنو چارو وزیرانو په غونډه کې د وینا په وخت کری وویل چې اوس وخت راغلی چې په یوکرین کې روس او بیلتونپال د فروري په میاشت کې د بیلاروس په سرخرمنس کې د شوې ډزبندۍ پر لازنامې عمل وکړي. د ترکیې په انتالیا بندري سیمه کې د نیټو دوه ورځنۍ غونډه کې به د یوکرین د بحران په ګډون په منځني ختیځ شام او عراق کې په غیر مستحکمو حالاتو خبرې کیږي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مشر مرکچی لمندې چې د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د جون د 1.3 ته ټاکل شوې مهلت مخکې موافقه وشي. د دې موافقې پر بنیاد به د ایران اټومي پروګرام محدود شي او د هغې په بدل کې به د نړۍ ستر طاقتونه پر ایران په لګول شوو بندیزونو کې رعایت وکړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون په ویانا کې د مذاکراتو د نوي پړاو د پیل پر مهال خبرې وکړې، چیرې چې به نوموړي د اروپایي ټولنې له استازي هیلګا شمیت سره هم وګوري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرن صوبې او د موسم حال د احمد الله نور.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.50 روپۍ اخستل کیږي او 102.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ او 144.50 روپۍ. یو پاونډ 158.50 روپۍ 70 پیسې او 159.10 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.90 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.98 روپۍ اخستل کیږي او 1.72 روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 2.5، په بنو کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 1.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 4.5 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې 3 کسان وژل شوي. اسلامي سکالر قاری عثمان وایي دا د اسلامي تعلیماتو ضد کار دی
او اسلام ته دې قطعاً اجازت نه ورکوي. اسلام کې د دې هیڅ قسم گنجایش نشته دی. دا نه شیعه کولی شي، نه سنی کولی شي، نه بلې فرقې والا کولی شي. دا بالکل کافر دی.
په اسلام آباد کې د کاشغر گوادر راهدارۍ په اړه پښتانه احتجاج کوي.
نور د پنجاب په دې خوږو خبرو پښتو خبرو لوندو جبو باندې موږ دوکه خوړلو ته تیار نه یو.
په دیر کې د صوبایي اسمبلی په ضمني انتخاباتو کې خزی د ووټ اچولو نه منع کړل شوی. نن یې په پیښور کې احتجاج کړی دی.
موږ دیر نه راغلي یو، پرس که موږ کله دیر رواج به موږ نن دلته نه راتللې. کلچر خو جدا خبره ده. موږ خپه حیا عزت کې بهر ته تلو اوټ اچولو د فارا خو آی اتحاد کړو. مختلف پارټیانو اګریمنټ کړو چې پیمل به اوټ نه کاست کوي.
یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات مدر ته هم روڑی دی. د مشال تر سنگو سی اور جن کو تاسو مشال لیڈیو تا غوگی. د مشال لیڈیو دا نه ساتا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو اوري. ورجو د دې خبرونه د سر راپورتا. په کراچۍ ښار کې نن سحر د شیاګانو اسماعیلی فرقې د وګړو په یو بس وسلوالو برید کړی دی. چارواکي وایي د برید لامل په بس کې ناست په لسګونو نارینه او زنانه وژل شوی دي. د جند الله وسلوالې ډلې د دې برید پړه باندې ده. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی نه اورو.
د کراچۍ په سفورو ګوټ کې د اسماعیلیانو په یو بس په ترسره شوي برید کې د وژل شوو شمېر درې څلوېښتو ته لوړ شوی دی. د سیند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل په وژل شوو کسانو کې ویش نارینه او شپاړس زنانه شامل دي. د کراچۍ د پولیسو ویاند عتیق شیخ نن ماسپخین له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي حمله کوونکي په موټرسایکل راغلي بس ته ورختلي او بیا یې له نږدې څخه په بس کې په ناستو کسانو ډزې کړې دي. لومړی دوی په بس کې سورو کسانو ته ویلي دي چې سرونه ښکته کړئ، بیا یې په دوی ډزې شروع کړي دي. له دغې ځای څخه یو پمپلیټ هم ترلاسه شوی چې پکې لیکل شوي دي چې په شام او عراق کې چې کوم خلک وژل کیږي دا د هغې بدله ده. نوموړي زیاته کړه حمله کوونکو ډېر کسان په سرونو د 9mm تمانچو په ګولو ویشتلي او د دوی د طریقه کار نه داسې معلومیږي چې دوی مسلکي حمله کوونکي وو. د پیښې د ځای سره نږدې میمن هسپتال واقع دی. په پیښه کې مړه شوي او ژوبل شوي ټول کسان دغې هسپتال ته وروړل شوي دي. ګڼ شمېر امنیتي سرتیري د یاد هسپتال مخې ته ځای په ځای شوي او د پیښې د قربانیانو د خپل خپلوانو پرته هیڅ چا ته د دننه تلو اجازه نه ورکوي. د پیښې په ښکار شوي بس کې نږدې شپېته کسان ناست وو او دوی د عایشه منزل په سیمه کې واقع د اسماعیلیانو عبادت ځای ته په لار وو. په کراچۍ کې رامنځته شوې دا پیښه د خپل نوعیت لومړنۍ پیښه ده. د دې نه مخکې دا ډول زیاتره پیښې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې رامنځته شوي دي. د سیند صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د یادې پیښې سخت نوټس اخیستې او د اړونده ادارو څخه یې په درې ورځو کې تفصیلي رپورټ غوښتی دی. سید قیم علی شاه وایي چې دا بس تلو نه د دې سره پولیس په کار وو. دا چې د دې سره پولیس سرتیري ولې نه وو، دوی نه وو غوښتلي یا په دې کې چا غفلت کړی دی، ما په دې اړه د ډی ای جی او آی جی څخه پوښتلي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې د تیرو شلو میاشتو راهیسې اپریشن روان دی. د دې اپریشن په دوران کې امنیتي ځواکونو د زرګونو کسانو د نیولو دعوه کړې ده. د اپریشن په دوران کې ګڼ شمېر کسان د پولیسو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې وژل شوي هم دي. د جندالله وسلوالې ډلې د یادې حملې پړه منلې. د احمد مروت په نامه یو تن چې ځان د دغې ډلې ویان بولي مشال رډیو ته یې ویلي د دوی څلورو حمله کوونکو دا برید ترسره کړی دی. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. کله سهار چې دغه پیښه وشوه نو د پیښې نه پس په کراچۍ کې خبریال ضیاء الرحمن سره ما رابطه وکړه او دا پوښتنه مې ترې وکړه چې په دې کراچۍ کې خو عملیات هم روان دي، نو په داسې حالاتو کې دا پیښه څنګه رامنځته شوه او د کراچۍ عمومي حالات څه دي؟ نو ضیاء الرحمن وایي
کراچۍ کې د تیر دوه درې میاشتو موږ داسې غټ څه واقعېدل نه وه او دا دا واقع داسې کړي چې شیګانو تاسو پخړه وو چې کوم اسماعیلي کمیونټي ته پیغام شو او اسماعیلي کمیونټي ډېر پرمن نوټې کاروباري خلک دي په کراچۍ کې. تو په دې باندې څه کالونه د عملي شروع شوي دي. دو کاله مخکې په دې باندې میټرو ویل په کریم باد علاقه کې په دې په بلګاو باندې اتیکونه شو او یو څه کسان مړه وو. دا یو نوی ټرین دی مر شو د بسونو داسې واقعیت موږ نظري چې کوټه کې مخکې شو بغیر بل سنګ شوي دي چې کوم هزاره کې بوټي روانې هغه باندې چې اټیک وشي شیزان کې بوټي روانې دا ټرین دلته اوس دلته هم راغی په دې کراچۍ ته. دا ډېر یو خطرناک ټرین دی.
زیا صاحب که دا راته وایي چې دا په اسماعیلي فرقه لکه تاسو وایي دا ډېره پرامن خلک دي، دا عمومي توګه چې په پاکستان کې په شیاګانو کوم بریدونه کیږي دا هم د هغې یوه حصه ده که نه دا د اسماعیلي فرقې ځانګړی هدف دی؟
نو ما ته ښکاري چې دا بالکل هغه حصه ده. څنګه دا په کراچۍ کې مخکې دوی کوم او دومره دوی پولیټیکلي انوالو نه وو چې ورته خیال نه وو او اوس دوی ډېر دغه وشو لکه اوس دوی هم پټاکټ کړلو دوی راړو کراچۍ کې ډېر وړې وړې فرقې دي بوریان دي.
زورمن صاحب په کراچۍ کې تیر څو مدونه جبنۍ نسلي او چې کومې سیاسي شخړې وي یا هدفي وجنې وي هغه بندي شوي دي خو فرقه ییزې شخړې نه بندېږي، څه وجه ده؟
دا ټایم ټو ټایم دا کله کم شي کله زیات شي. تیر موږ په دې لس کالو ټرینډ ګورو دا یو دوه کاله ختم شي بیا راوځي بیا ختم شي بیا راوځي. نو ماته ښکاري چې دوی داسې ریشي کله انتظار کوي کله چې اپریشن تیز شي دوی انډرګراؤنډ شي کله چې اپریشن بل فلو شي د قانون کوم د پولیس کې رینجرز کوم دغه شي هغه تدوی نه لګ دغه شي هغه ختم شي نو بیا بیا راوځي او بل کوم چې په دې کته کې یو کوم شی روان دی لکه چې په دې سیریا کې روان دی یمن کې روان دی دا هم الریډي په ایران سعودي عرب په اختیار دی هم ډېر افیکټ دی کار مانی دا هم کله زیات شو کړی کوم شي.
د کراچۍ عمومي صورتحال کې تاسو مذهبي هم هنګه یا مذهبي همغږی باره کې تاسو څنګه حالات ګورئ؟ د دغه ځی ټولنه مذهبي حواله سره څنګه ده؟
د کراچۍ خلکو سره تعلق نشته. خلکو لکه انټرسیکټ یا کوم مختلف فرقو مذهبي باره کې ڈاکٹر خدی اور خودم پتا چیتا اگر یہ گروپ
بالکل شام او پنور حیوادونو کی کم مسلمانانو سرا سروان دي دغه یو بدل ده خو د دې اسلامي اړخ سره قاری عثمان سره مې دغه پیښه نه پس رابطه وکړه چې په کراچۍ کې اسلامي سکالر ده هغه نه پښتنه وکړه چې اسلامي تعلیمات په دې اړه سوي نو قاری صاحب راته وایي
رورا دا یو انتهایی دیس لوی او بدترین ظلم دی چې د دې وای تسری پا جبا خبر ناراضی او اسلام تدی قطعا اجازت تا ورکی اسلام تدی هیچ قسم گنجش نشته دی
خاری صاحب د ډیرو مدونا په پاکستان کې فرقی زشخړې دوام لري نو په پاکستان کې بیا ستاسو غونتا عالمان د دا ډول بریدونو په کلکه غندنه او بیا دغه ټول خلق را یو ځای کولو کې ولې ناکام دي
نو جی موږ خو همیشه دغه دسی قسم کاروئی مذمت کرے دے داغا خلاف میدان دوت لیو اس ہم دغا وایو چھ ددی دا نہ شیعہ قول شی نہ سنی قول شی نہ بل فرقے والا قول شی دا بالکل کافر دی او دا کفر کی ہم ددی سا دغا نشتے دے دا انسانیت قتل دے انسان دا اسلام خو دا انسانیت سے دے تحفظ کئی دا انسان دا ہر یعنی اسلام کے دا تمام حقوق و تحفظ موجود دے بیا دا ہر چا تحفظ ور گئی اسلام خود سے دا انسانیت قتل قطعاً اجازت نہ ور گئی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تو وگی کاری عثمان او پکراچے کی د پیخی پاڑا باندے اسلامی رو سرا خبر کولا چې اسلام دا ڈول پیخو اجازت نہ ور گئی تاسو مشال ریڈیو تو وگی تاسو پام یو بل غټ موضوع ترا گردو په پاکستان کې بل غټ موضوع دغه وا چې په اسلام آباد کې وزیر اعظم نواز شریف ته ټولو سیاسي ګوندونو مشران را وخت د کاشغر گوادر د لارې پاړه باندې هغه یې ته خبرونه ورکوله د پاکستان د ترقی او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسان اقبال د سیاسي مشرانو ټول ګوندیز کانفرنس ته وویل چې اقتصادي راهداري په منصوبه کې بدلون نه دی شوی د وویل چې د ټول پاکستان دا ټول پاکستان پروژه ده دا غونډه لا وزیر اعظم هاوس کې روانه ده نور تفصیل رابع اکرم خان نور
غونډې ته بریفینګ ورکولو په وخت د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال وویل چې زه ټول ته دا باور ورکوم چې په دې پروژکټ کې ټولې صوبې شامل دي او دا منصوبه د غونډ ملک په مشترکه خوشحالۍ مبنی ده د کمپیوټر د سلایډ سره لري وفاقي وزیر احسان اقبال د غونډې غړو ته د دې راهداري په اهمیت د دې په منصوبو په دې عمل درآمد او د چاینا د صدر د دورې اثراتو په اړه یو تفصیلي بریفینګ ورکړو نوموړي وویل په دې پروژه کې به په مختلفو علاقو کې سړکونه جوړیږي دا شان د دې منصوبې په مهمو برخو یې هم خبره وکړه او ویل چې په دې کې توانائی انفراسټرکچر او انډستریل زونز شامل دي احسان اقبال په وینا چې د پاکستان په ترقی کې لوی خنډ د توانائی بحران دی او د دې هوارول د حکومت هړومبې ترجیح ده دوویل چې دا یو اوږدمهاله پروژه ده چې کال 2030 پورې به سرته رسي او د دې نه به د منطقې 3 ارب 19 فایده رسي په دې موقع وزیر اعظم وویل چې موږ له به فیصله کول وی چې هر حکومت راتلونکي حکومت ته بهتره او یو ښه پاکستان ورکړي دوویل د اقتصادي راهداري فایده به نه صرف پاکستان او چین بلکې ټولې منطقې ته رسي غونډه کې وفاقي وزیر احسان اقبال نه ځینې سیاسي مشرانو سوالونه هم وکړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وینا وه چې نور علاقو کې موټروی او لویلوی سړکونه شته خو بلوچستان کې واړه دي نو په دې لړ کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې منصوبې تر لاندې د اف ډبلیو اداره لویلوی سړکونه جوړوي او دا به د نړیوال معیار مطابق وي د ذکر ده په دې غونډه کې پخواني صدر آصف علي زرداري تحریک انصاف شاه محمود قریشي د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفن یارولي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی نه علاوه نور ګوندونو مشرانو هم ګډون وکړو
تاسو مشال لیدو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو دکه چې د سیاسي ګوندونو مشرانو د دې ترڅنګ د مدني ټولنو غړو د دې کاشغر گوادر د راهدارۍ په مبینه توګه باندې دا خبر رامنځته کیږي چې د کې بدلون شوی دی زموږ همکار انیس اجمل د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو غړو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی
د نهي پروس په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ کې ځینې نورو ګوندونو او د پښتونخوا ولسي تحریک غړو د کاشر گوادر راهداري د نقشې بدلولو پر ضد په مرکزي حکومت ټینګار وکړ چې باید د لړکې د ټول ولس په اعتماد کې واغستل شي او د ترقۍ په کارونو کې د هیواد وړې صوبې هم د پنجاب په شان د پاکستان برخه وګرځول شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت دا خبرې ردوي چې ګنې د کاشر گوادر لارې نقشه یې بدله کړې ده. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم محسود وایي چې د پاکستان حکومت وړاندې هم د پرمختیا په لړ کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته د ګټو رسولو بیانونه ورکړي دي، خو په عملي توګه ارسه د دې برعکس شوي دي.
نواز شریف حکومت چې کوم کار کړی دی ادا دی چې دوی په باقاعده اخباراتو ته اشتهارات هم ورکړي وو چې دوی د کاریډور د موټروے په لاره باندې د برهان نه خانپور، د خانپور نه اسلام آباد، اسلام آباد نه لاهور، لاهور نه ملتان، سکر، حیدرآباد، کراچی او بیا کوسٹن ہائی وے باندې گوادر ته بوځي. نو دا خو بالکل بدله ده. دی ہوئی چی ستاسو لارا چی کما دا دی کوئٹے نا والا تر ڈی خان و میاواری والا پورے دابا سڑک جڑی گی. نور دی پنجاب پدی خوگو خبرو پستو خبرو لوندو جبو بنے منگ دوکا خوڑلو تا تیار نہیں.
دا پاکستان تحریک انصاف گند یو غڑی شاہ فرمان لمشال لیڈیو سرا پا خبرو کیویل چی دا بد امنے خبر راشی نو مرکزی حکومت وائی چی دا خیبر پختونخوا پولا لافغانستان سرا لگی دلی زکا ورتا تاوان رسیگی. خود شاہ فرمان پا وینا چی دا ترقی خبر کی گی نو بیا خیبر پختونخوا سر امتیازی سلوک کی گی.
خوچ کلا دا روڈ خبر اور دا روٹ خبر ارالا چی دا کاشغر دا کم روٹ دے چینہ سرا نو آغم زمونگا فرنٹ لائن ہی صوبایو او دی دا روٹ 500 کلومیٹر اگت کو او لاہور کراچی تے بوت لے وڑو صوبو سر چی کم ظلم کی گی. دا دا مسلم لیگ نین دا لیڈرشپ دا غی دا غیر جمہوری سوچ دے.
بلخوا ہم نینا دا پاکستان مرکزی حکومت ٹول گندی زا غنڈا رابلے لیدا چی پکی با دا کاشغر گوادر کوریڈور پڑا بحث کی گی. دا پختونخوا ملی عوامی گند یو مشر عبدالرؤف لالا بیاوائی چی که حکومت دا کاشغر گوادر لاری پاڑا دا ولس دا مطمئنہ کولو خبری کوي نو باید په زړه نقشه دے عملی کار پیل کړي.
موږ وایي دا خبر صحیح ده چې توای معنی ده بدل کړي نو د دې عملی ثبوت بدای دی چې تبا په مغربي روټ باندې کوم د گوادر نه خوزدار او خوزدار نه کلات، کلات نه کوټه، کوټه نه ژوب او د ژوب نه ډی آی خان پیښور او بیا مفدا دی. مړو پر دې باندې ته پر یو نه یو سیکشن باندې وزیر اعظم دی راځي د دې روغ ته جوړولو او دا موټر وی د پراخولو د دې روغ ته هغه حیثیت ورکول چې پر دې باندې د کاشغر د روټ چې کوم ضرورت دی دا پوره شي او په دې کې اکنامیکل زون چې دی د دې لاندې وکړي نو د ځای چې دی را شروع کړي نو به د دې وطن ولس چې دی پر دې به اطمینان وکړي.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند د کاشغر گوادر راهدارې د لارې پنجاب ته دا داړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې په 14 نیټه ټول ګوندیز کانفرنس رابللې دی. بلخوا د پاکستان د اوبو، بجلی او د دفاع وزیر خواجه آصف د نهې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل چې وزیر اعظم نواز شریف به د مې په 14 پر بلل شوی ټول ګوندی زغونډه کې د کاشغر گوادر کوریډور پړه د ټول ګوندونو اندېښنو ختمولو هڅه کوي.
د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور چې کومه مسله ده په هغې د خبرو لپاره وزیر اعظم د شورو پر ورځ د پارلماني غړو یوه غونډه رابللې ده چې پکې به مرکزي حکومت هڅه کوي چې دغه مسله حل کړي او د کاشغر گوادر لارې په اړه چې د نورو صوبو کوم اعتراضات دي هغه ختمول زموږ فرض دي.
یاد دي وي چې د چین ولسمشر 13 میاشت د پاکستان په خپل دورسنې دوره کې د 46 بلین ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې وې.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د دیر ضلع په شمول بیلابیلو ضلعو زنانو په دیر حلقه پی کے 95 کې یا 95 کې زنانه وټرانی د وټونو اچولو نه د منع کولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او الیکشن کمیشن او سپریم کورټ نه غوښتنه وکړه چې دیر پی کے 95 کې دی دوباره انتخابات وکړي شي. شبیر احمد جان هم دغه مظاهرې ته ورغلی د هغه نه نور حالو
دا زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم عورت فاونډیشن لخوا پیښور کې د دیر ضلع په شمول د پښتونخوا بیلابیل ضلعو سره تعلق لرونکو زنانو او د مدني ټولنو غړو په بي کې 95 دیر کې زنانه د وټونو اچولو نه د منع کولو په ضد احتجاجي مظاهره وشوه. دوی د الیکشن کمیشن او د پاکستان پارلیمنت نه غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په قانون کې دی بدلون وکړي شي او چې کوم ځای کې هم د 10% نه کم د ښځو وټونه واچول شي هغه د غیر قانونه وګرځول شي. د دغه تنظیم مشره سایمه منیر مشال ریډیو ته وایي
مونږ خطونه لیکلي دي هر څه مونږ کړي دي خدای الیکشن کمیشن د طرف نه جواب اوس هم نه دی راغلی. نو نن مونږ سینیټ ته هم وایو، الیکشن کمیشن ته هم وایو، قومی اسمبلی ته هم وایو چې په دې نوټس والی او الیکشن رول کې ترمیم وکړي چې چېرته 10% نه کم ووټونه د ښځو پول کېږي هغه ځای کې د الیکشن بند کېدي شي، هلته د بیا الیکشن وشي. صرف دا یو طریقه ده چې دې د وجه به ښځې ووټ اچولی شي، ادروایز بیا مونږ سره هیڅ چاره پاتې نشته.
احتجاج کوونکي زنانه وایي چې د دوی مقصد نه یوازې د دیر په پی کې 95 حلقه کې دوباره انتخابات دي، بلکې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې هم د داسې قسمه ګامونو مخنیوي کول دي.
دا مونږ چې اوس راوتی یو، د دې مقصد هم دا دی چې زمونږ بلدیاتي انتخابات چې دي هغه زمونږ په سر باندې دي. هغه د پاره مونږ لګیا یو هلی ځلی کوو، د هغه سره مونږ د ګورنمنت سره جوائنټ په کلیبریشن کې هم روان یو چې مونږ دا پروسس ترانسپیرنت کو او مونږ د خپلو خویندو او چې څومره د پاکستان سټیزنز دي، کو هغه ماینورټیز دي، کو هغه زنانه دي، کو څنګه رونه دي، هغوی ټولو ته د خپل ووټ ورکولو حق ملاو شي.
د دیر نه راغلی په دغه احتجاج کې برخه اخیستونکي ریحان وایي چې دا خبره غلطه ده چې ګنې په دیر کې زنانه د خپل رواج د لاسه ووټ اچولو نه دی راغلی. دوی وایي چې دوی د ووټ اچولو هڅه کړې خو له دوی منع کړی شوي وو.
مونږ دیر نه راغلي یو، پرس که مونږ کله دیر رواج به مونږ نن دلته نه راتللې. کلچر خو جدا خبره ده، مونږ خپه حیا عزت کې بهر ته تلو ووټ اچولو د فارا خو آی اتحاد کړو، مختلف پارټیانو اګریمنټ کړو چې پیمل به ووټ نه کاسټ کوي، مختلف پارټیانو اتحاد کړلو او پیمل د ووټ نه منع کړی وي. باقاعده جمعتونو کې اعلان هم شوی و، نه دې وجه نه یو کلچر د وجه نه یو د خلکو د منع کولو د وجه نه آهي ووټ پیمل ووټ نه کاسټ کړی. پیمل کوشش کړو چې مونږ ووټ کاسټ کړو، خدای باوجود ووټ کاسټ نه کړلو.
د پامول دا چې دغه احتجاج کوونکو د مدني ټولنې غړو وینا وه چې دوی الیکشن کمیشن ته په دیر پی کې 95 حلقه باندې دوباره انتخاباتو خط لیکلی دی او کچري د الیکشن کمیشن لخوا دوی ته یو څو ورځو کې مثبت جواب ورنکړل شو، نو دوی به د عدالت مخه کوي او هلته کې به د دغه الیکشن قانوني حیثیت چیلنج کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوځ وایي چې د تیر ګل په ورځ په باجوړ قبایلي سیمه کې یو کم دیر شو وسلوال د سخت دریځ نه واړول، دا چې آیا د مذهبي سخت دریځ مخنیوي د نفسیاتي درملنې له لارې ممکن ده؟ راځي چې د دې پوښتنې ځواب په دې راپور کې وړو د یوې وړې دمې نه پس. د باجوړ سکاوټس کمانډانټ کرنل میرلی وایي چې د تیر ګل په ورځ د باجوړ قبایلي سیمې په خار کې د پاکستاني پوځ د نوای سحر پروژې تر مخه یو کم دیش وسلوال چې په وړو وړو جرمونو او د وسلوالو سره د مرستو په تور نیول شوي وو، د نفسیاتي درملنې او د بیلابیلو هنرونو د خودل کېدو نه پس د سخت دریځ نه واړول شول او په دې هیله خوشی کړل شول چې اوس به د ټولنې فعال وګړي شي. دا چې د وسلوالو ته کوم ډول هنرونه خودل کېږي او آیا د خوشی کېدو نه پس د دوی سارنه کیگی او کنا، د دې پختنی په جواب کې کرنل میرلی وایي
یہ جس جس ایریے میں جاتے ہیں وہاں پر اپنے یونٹ اور ونگ کے ساتھ کا رابطہ
دا کسان چې کوم کوم سیمو ته ځي نو په هغه سیمو کې د پاکستانی پوز بیلابیلو ادارو سره په رابطه کې وي او هر میاش دوی خپل مخصوص رابطه افسر سره ملاقات کوي او هغه ته راپور ورکوي چې اوس دوی څنګه ژوند تیروي او هغه کسان چې زده کوونکي دي خپل سکولونو ته ځي. بلدا چې دوی ته موږ د ویلډینګ، د ریتوب، الیکټریشن او ترکانې هنرونه خودلې دي چې له وجې دوی باعزته ژوند تیرولی شي. دا چې دغه پخوانی وسلوال کله د ټولنې برخه جوړه شي نو بیا خو د سخت دریځۍ خوا ته نه ځي. د باجوړ د مامندو سیمې یو ملک تلاوت خان په دې اړه وایي
هغه داسې وشول چې هغه قوم او متفقه د هغه ضمانتونه ورکړل، هغه داسې مطلب ځان صفا کړلو چې د انده د پاره به د پاکستان د خاورې هیڅ قسم نقصان نه کوي، نو په دې وجه باندې موږ د کمیټې والا کسانو د هغو ضمانت وکړو او هغه هم رابار کړو.
چې کوم کسان په مذهبي ډول سخت دریځ شي نو د نفسیاتي درملنې نه پس آیا دا ممکنه ده چې هغه کسان د مذهبي سخت دریځۍ د فکر نه پشا شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور کې د نفسیاتو ماهر ډاکټر افتخار حسین وایي
میجر چینج نه مونږه محسوسولی شو یا پاسیبلی چې د هغه فاؤنډیشن چې کوم دی دغه سوشل اکنامک پولیټیکل فاؤنډیشن دی چې څوک پورې هغه نه چینج شوي، نو مونږه سیګنیفیکنټ چینج نشو مطلب دی چې کلیم کولی چې دا به سیګنیفیکنټ چینج راولي، ځکه چې دغه سوچ او فکر هغه ټریډ ټریټي په حواله، ملیټنسي په حواله، دغه مذہبیت په حواله، د غربت په حواله، بې روزګارۍ په حواله، دغه ریبلډي په حواله، هغه څیز دغه بنیاد دی او دا یعنی د ټریزم یو نه یعنی دغه نشو نومه لپاره یو خط مطلب دی چې ګراوند تیاری ورکړي. نو سو پورې چې دا ګراوند او دا بیس نه بدل شوی دی نو دا سیز مطلب دی پاسیبل داسې نه دی.
کرنل میرلی وایي چې دغه یو کم دیر شو کسانو تعلق د باجوړ قبایلی سیمې سره دی، خو د ده په خبره دا یو روان عمل دی او هر کال د دې پروژې تر مخه د پاکستان د نورو سیمو سره د تعلق لرونکو سخت دریدو کسانو هم اصلاح کیږي. د ده په خبره د دا ډول کسانو دا شپږمه ډله وه چې اصلاح شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د پنځمو بجو خبرونو د لنډیز نفس چې ملیحا میرزاده به درته وړاندې کړي، د هغې نفس د کورنو نړیوالو مطبوعاتو ژباړه هم تاسو ته لرو او د دې تر څنګ یو شمېر نور راپورونه راسره هم شته. خو اول ملیحا میرزاده.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې درې څلوېښت کسان وژل شوي دي او خواوشا شل ژوبل شوي دي. زایچ پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سفوره چورنګې کې نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې کله موټر سایکل سوارو وسلوالو په یو بس ډزې شروع کړې. د پیښې پړه د جندالله نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د دې هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. دا غونډه د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره رابلل شوې. د غونډې کې نواز شریف وویل چې د داسې اجتماع له لارې غواړي د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وشي. د پاکستان د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال کانفرنس ته وویل چې اقتصادي راداري په منصوبه کې بدلون نه کیږي. دوی ویل چې دا د ټول پاکستان پروژه ده. په همدې اړه پرون مازدیګر په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د روانې میاشتې په شپاړسمه نیټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر ګورنر هاوس پېښوره د سایکلو ریس کیږي. د مومندو جنسه د لوبو منتظم مشال ریډیو ته ویل چې ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او پکې به 2 اویا سایکل چلوونکي د 90 کیلومیټره فاصله وهي. د هلمند ولایت پر مقام حمله خواوشا 507 نښتې وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د هلمند ولایت امنیت امر پادشا ګل بختیار مشال ریډیو ته ویل چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان دي. بلخوا د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې له ځای 9 جسد نوروړل شوې دي. سارون کې وایي چې د اسلامي دولت په سوالو د شام د پوستر کنټرول لاندې سیمه هومس کې په برید کې یو شمېر کسان وژلي دي. د شام د بشري حقونو د څار ادارې نن وویل چې په سخنا نومي ښار کې د نښتو پر مهال خواوشا دېرش حکومتي سرتېري او شل اسلامي دولت په سوال وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډسبندۍ پر نازکې لازمې عمل وکړل شي.
ملیحا میرزاده درته د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. اوس ورځو د پاکستان نه د خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړې. راځي چې دا اورو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې د وزیر اعظم نواز شریف د کابل په سفر او د پاکستان او افغانستان په تعلقاتو لیکلې او وایي چې سیاسي مبصرین د وزیر اعظم نواز شریف د کابل دورې ته ډېر اهمیت ورکوي او وایي چې له دې سره به یو خوا د ترخهګرۍ خاتمې لپاره لارې چارې ولټول شي او بل پلو به د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات نور هم مضبوط شي او دا شان به د منطقې دا دوه اهم ملکونه د ترقۍ په لار روان شي. د ادارې په وینا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی رویه د خانی ولسمشر احمد کرزی په پرتلا نرمه او مختلف تا او نوموړي د طالبانو د تباکاری نه د بچ کېدو په منطقه کې د امن استحکام او د پاکستان سره په دوستۍ باور لري او د هغه د رویې د دینه اندازه لګیدي شي چې نوموړي طالبانو ته د حکومت سره د تګ او د امن پسندانه طرز سیاست بلنه هم ورکړې ده. ادریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان د منطقې دوه اهم ملکونه دي او دواړه له تر هغه غري سره مخ دي. نو په کار ده چې څنګه اشرف غنی او اعظم نواز شریف په دې منطقه کې د امن او پرمختګ کومه خبره کړې ده او ویلي دي چې د یو بل خاوره به د یو بل پر ضد نه کارول کیږي. نو په کار ده چې افغانستان هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان سره اوږه په اوږه ودرېږي او د ترهګرۍ پر ضد مشترک جنگ هم د دواړو ملکونو د استحکام ضمانت دی. بل پلو د پېښور نه خپرېدونکو مشر کورس پاڼه خپل ادارې کې وایي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړي له وفاق سره د خپلو حقونو لپاره جنگ کوي خو په خپله آینه نه ګوري. چی خپل سکوی دو ادارې په وینا د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو د اجلاس جاری ساتلو په نوم باندې په کروڑونو روپۍ واغستې او اسمبلی ته نه حاضرېږي. تیر اجلاس کې په 115 غړو کې صرف شپږ غړي حاضر وو او داشن د خزانې وزارت ته په یوازې 4 منټو کې د 10 لک روپو ستن ولګېدا. دریا اخر کې وایي چې د ولس مسلې حل کول دي او که د وفاق نه خپل حقونه غوښتل دي، خو د اسمبلی غړي دي لومړی خپل اصلاح وکړي. نو هیله ده چې دا غړي د اسمبلی نه ملنډه جوړه نه کړي او د اسمبلی له 3 میاشتو روان اجلاس وځنډوي چې دا رنګ د ولس پیسې فضول خرچ نه کړی شي او په قومي خزانه هم بوج را کم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس نړیوالې مطبوعاتو ترازو. نیوز ویک مجله لیکي ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کر کې 9% زیاتوالی راغلی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیم او هم په دغه هیواد کې کرلی شي. بلخوا رویټر خبري اجانس د هند دولت مشر نریندر مودي چین ته د سفر په اړه وایي د مودي دغه سفر به د دواړو هیوادونو د نوو تعلقاتو پیل وي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نه اورو.
نیوز ویک مجله لیکي په افغانستان کې د فوټبال د 400 لک میدانونو برابر د افیمو پټي دي. په دغه هیواد کې د افیمو د نه کرلو په اړه یو شمیر پروګرامونه ترسره شول. په خلکو کې د پوهې پیدا کولو لپاره هم کار وشو، خو بیا هم خلک د افیمو کر غوره او ګټور ګڼي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیر کال د افیمو په کر کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات 90% افیوم هم په دغه هیواد کې کرلی شي. د امریکا او ملګرو ملتونو تر مخه په افغانستان کې په 15 لک ایکر ځمکه اوس هم افیوم کرلی شي چې دغه د 400 لک د فوټبال د میدانونو برابره ځمکه جوړوي. د دې نه دا اندازه کېدلی شي چې د افیوم فصل په نړۍ کې تر ټولو زیات هم په دغه هیواد کې کرل کیږي. مجله لیکي د 2002 کال راهیسې امریکا د افغانستان د بیا بحالولو او ودانۍ په کارونو 110 بلین ډالر ولیدی او اوس هم د یو شمیر نورو غوښتنه ده. بلخوا په دغه هیواد کې مهم پرمختګونه هم شوي، لکه د سکولونو، روغتونونو او سړکونو جوړېدل، د مور او بچي د صحت ښه کېدل او د بچو په پیدایش کې د میاندو د مرګ د شره کمیدل او د دې سره سره د زراعتو او بخور د انتظام ښه کېدل شامل دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس د هند د ولسمشر نریندر مودي چین ته د سفر په اړه لیکي. کله چې بعد را روان زیارت په ورځ ولسمشر مودي د چین تاریخي ښار ژیان ته لاړ شي او هلته به چینایي ولسمشر شي جنګ پینګ د هغه تاریخي هرکلی وکړي، ظاهروي چې دغه سفر هم ډیر اهمیت لري. چینایي مشران د بیجنګ نه علاوه ډیر کم په نورو ښارونو کې د بهرنیو مشرانو سره ویني، خو دا ځل ولسمشر شي به په ژیان ښار کې په خپل کور کې د مودي سره ویني. رویټرز لیکي دا کار کوي چې دواړه هیوادونه تیر وخت یو طرف ته کوي او د نوو تعلقاتو آغاز کوي. مودي چې اوس یې په ویبو نومي چینایي ټولنیزه ویبپاڼه خپل اکاونټ پرانیسته، اکاونټ یې د داسې پیغامونو ډک دی چې د چینایانو لخوا ورته رالیږل شوي دي چې وبای جنوبي تبت چې دا وخت هندوستان اروناچل پردیش ریاست ته چین ته دې واپس ورکړل شي. پخوانی چینایي سفارتکار ماوسی وی چې په پاکستان او هند کې وخت تیر کړی وای، دا د چین په حکومت یو لوی فشار اچوي چې څنګه به د خپل ولس ته دغه اندېښنو ځواب ورکوي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال د انګریزي ژبې ویبپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس ته په خپل لومړني سفر کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او په یو شمیر نړیوالو مسلو په یو ډیر ښه ماحول کې خبرې وکړې. د دغې لیک مهمې برخې لپاره فرخنده اسد یو وار بیا.
د مشال ریډیو د انګریزي ژبې ویبپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری روس ته په خپل لومړني سفر کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ایران، شام او د یوکرین په مسلو خبرې وکړې. جان کیری په خپل ټویټر اکاونټ هم دا ویلي چې د روس په سیلانۍ سیمه سوشي کې د ولادیمیر پوتین او سرګی لاوروف سره په یو شمېر مسلو دوستانه خبرې وکړې. بلخوا د روس حکومتي چارواکي وایي دغه خبرې په یو ښه ماحول کې وشوې، خو ولې څه نتیجه یې مخې ته نه دراغلی د روس ته بهرنیو چارو وزارت وای لاروف کډی ته ویل چې ماسکو د واشنگتن سره د برابرۍ په بنیاد همکاري ته تیار ده او دا چې په خپلو ګټو به کله هم سودا ونه کړي. په یوکرین کې د 2014 کال د اپریل نه راپه دې خوا د حکومتي عسکرو او د روسي پلو یاغیانو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 6000 کسان وژل شوي دي. په دغه نښتو کې تر ټولو زیات نقصان په ډونیسک او لوهانسک سیمو کې مخې ته راغلی دی. بلخوا یوکرین او غربي هیوادونه په روس تور لګوي چې په یوکرین کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب جوړیږي او دغلته د یاغیانو مرسته کوي. بلخوا روس د واشنگتن لخوا د یوکرین عسکرو ته د روزنې د ورکولو په خبرو هم نیوکې کړي دي. د دغه خبرو وړاندې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل یوازې د خبرو د لارې دا ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو تعلقات یو عادي حالت ته راشي او په مهمو مسلو خبرې وشي. دې نه وړاندې کیری د دویم نړیوال جنگ د یاد لمانځلو په دستور کې هم ګډون وکړ او د دغه جنگ د قربانیانو یادګار ته ګلونه کېښودل. بلخوا لاروف کیری ته د تازه ټماټرو او الوګانو ډکه ټوکرۍ ورکړه او په دغه وخت دواړه مشران خوشاله ښکارېدل.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
مشال ریډیو ته وګي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د تعلیم او ترهګرۍ د تړاو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې لیکوال رافیه زکریا وایي د جنکو تعلیمي ادارې ورانول د ترهګرو لومړنۍ ترجیح وي. د دې په خبره دا په داسې حال کې چې خپل حکومت هم د جنکو پر تعلیم ډیر کم خرچ کوي. تفصیل له عبدالحی کاکړه.
د ډان ورځپاڼې لیکواله رافیه زکریا د یوې نړیوالې ادارې نیشنل کنسورشیم فار د سټډي آف ټیررزم اینڈ ریسپانسز ټو ټیررزم د تیر کال د رپورټ حواله ورکوي چې له 2000 کال راهیسې بیا تر 2013 کال پورې هغه ټول اعداد شمار راغونډ کړي دي چې ولې چرته او پر څومره کچا ترګرو ډلو تعلیمي ادارې په نشه کړې دي. د رپورټ په خبره په 110 هیوادونو کې پر تعلیمي ادارو 14000 بریدونه سوي دي چې پکې 24 حملې په پاکستان کې سوي دي. له دې وروسته لیکواله بیا د یونیسکو د رپورټ حواله ورکوي چې وايي پاکستان د خپل ټول آمدن 2.5% پر تعلیم خرڅوي چې دا تر ټولو کم دی. هم د دې رپورټ په وینا په پاکستان کې 4.4 کروڑ ماشومان له سکولونو د باندې دي. د دې په خبره د انجونو تعلیمي ادارې تباه کول د ترګرو لومړی ترجیح خوله دې سره جوخته خپل حکومت هم د انجونو پر تعلیم کم خرچ کوي. له دې وروسته رافیه زکریا د پاکستان د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د رپورټ ذکر کوي چې پکې د دې هیواد د ضلع په کچه د تعلیم د صورتحال جاج اخیستل سوی دی. د دې په وینا په دغه رپورټ کې ښه خبره دا ده چې د سیاستدانانو او د هغو تعلیم ته د ژمنتیا جاج اخیستل سوی دی. رافیه زکریا وایي د عدد شمار راټولول او رپورټ جوړول ډیر مهم دي او زیاتوي چې باید د تعلیمي ادارو پر ضد جګړه باندې ځان پوه کړل سي چې ګواکې دا یو حادثه نه ده بلکې د ځینو ډلو کار دی چې غواړي خپله نظریاتي ایجنډا پر مخ یوسي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی تیر هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
ستاسو پام د کرکټ د لوبې په اړه یوې موضوع ته راګرځو. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات اوس ښه کېدو اړخته روان دي او هیله ده چې په روان کال کې به په متحده عرب اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دوه اړخیزه اړیکې بیرته ښې شي. نور تفصیل انیس اجمل لورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان هیله څرګنده کړې چې په روان کال کې به په متحده عربي اماراتو کې له هند سره د کرکټ په برخه کې دواړه خیزه اړیکې بیرته ښې شي. نوموړي هیډلاینز ټوډی چینل ته د خبرو پر مهال ویلي دي چې په پاکستان کې امنیتي حالات ډېر په تیزۍ سره بهتره اړخته روان دي، خو دا مهال هند پوره دورې نشي کولی. نوموړي دا خبرې د هند د کرکټ بورډ یو مشر جگموهن دالمیا سره تر لیدلو وروسته کړې دي. شهریار خان وایي داسې ډېرې هیلې دي چې د پاکستان او هند ترمنس به د کرکټ سیریز د روان کال په دسمبر کې په متحده عربي اماراتو کې وشي. دی وایي که چېرته د حکومت د اجازې ضرورت وي نو هم سمه ده، خو باید پاکستان دې لړکی یوه څرګنده پریکړه وکړي، ځکه چې ولس او ټوله نړۍ غواړي چې د پاکستان او هند ترمنس د کرکټ لوبې وشي. په دوسره نام کال کې په لاهور کې د سریلانکا په لوبډلې د وسلوالو تر برید وروسته پاکستان د نړیوالې کرکټ لوبې کوربتوب نه دی کړی، او په 2008 کال کې په ممبئی کې د وسلوالو لخوا د یو سل شپږ شپېتو کسانو تر وژنې وروسته هند له پاکستان سره دوه اړخیزه اړیکې پرې کړې دي. پاکستان په 2012 او 2013 کالونو کې د لنډو سیریزو لپاره هند ته دورې وکړې، خو تر هغې وروسته د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د کرکټ سیریز نه دی شوی. شهریار خان وایي د هند او پاکستان بورډونو د مفاهمت یو یاداښت هم لاسلیک کړی دی چې پکې پاته کالونو کې 15 سیریز او په متحده عربي اماراتو کې په وړاندیز شوي سیریز کې درې ټیسټ میچونه، 15 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او دوه شل اووریز لوبې شامل دي. د هند کرکټ بورډ په خپل یو بیان کې بیا ویلي دي چې د کرکټ په لړ کې د رابطو بیا پیلول ضروري دي، خو زیاتوي چې دې لړ کې به د حالاتو وروستو جاج اخلي.
ټولې صوبه کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
ښوونځي په مخ دې نه پرېږدي، ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او داسې ده.
د خلکو نه کار اخلو، او لکه مطلب دا خلک دا نورې زنانې دي اړو مخکې لاړې نه شي که نه
پوری که نه واړه داړې شي پکې بند نه نو هغه له چا نه لړ کېږي
که دې
د هر شروع پورس پو کم یولس بجی او د هر زیارت پورس پو کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا
مشال ریډیو ته وګی. اوس تاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تاسو معلومه ده چې کابل ته تللی وو، دغلته کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات هم کړی دی، او د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ تګ راتګ اوس زیات شوی هم دی. افغانستان ته د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو د سفرونو زیاتوالی د یو شمیر خلکو په ذهنونو کې پوښتنې راولاړې کړې دي. دا چې په دا اوس وخت کې پاکستان ولې افغانستان ته زیات ارزښت ورکړی او له دې هیواد څه غواړي؟ احمد شاه زمی همدا پوښتنې له کارپوهانو سره څېړلي چې ستاسو پام ورته راګرځوم.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د نهې په ورځ په داسې حال کې د افغانستان دوره وکړه چې په دواړو هیوادونو کې وخت په وخت د ناامنۍ پیش رامنځته کیږي. افغان حکومت او استخباراتي چارواکو پر پاکستان دا تور پوری کاوه چې د افغانستان په ناامنۍ کې لاس لري، خو پاکستان دا نه مني. بل پلو افغان حکومت په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره مرسته وکړي، او افغان طالب مشران چې ګمان کیږي په پاکستان کې دي دې ته راضي کړي چې د سولې له بهیر ملاتړ وکړي. خو په دا وروستیو کې کابل ته د پاکستاني مشرانو په ځانګړې توګه د پوځي او استخباراتي مشرتابه سفرونه زیات شوي دي. دا چې افغانستان د پاکستان لپاره څه ارزښت پیدا کړی او پاکستان په اوس وخت کې له افغانستانه څه غوښتنه کوي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقادر ځاځی وایي چې له افغانستان سره د هند د مرستو په اړه پاکستان اندېښمن دی او غواړي چې هغه ودروي یا خپل افغانستان ته د دا ډول مرستو وړاندیز وکړي.
هندوستان افغانستان سره کوم مرستې زیاتوي د خپل د نظامي برخه کې دوی تشویشونه زیاتېږي. اگر دوی دا رقم سفرونه کوي او غواړي زموږ حکومت تر فشار لاندې راولي، او یا ورته ووایي چې مثلا دوی ورته یو بل ډیل ورکوي، زموږ دا ډیل کوو که تاسو سره دا مکوي، مثلا هغه رقم چې په کار د هندوستان سره هند خلکو ته هغه رقم دوی نه غواړي.
کابل ته د پاکستاني مشرتابه د سفرونو د زیاتوالي او افغانستان ته د پاکستان د اړتیا په اړه په پېښور پوهنتون کې د نړیوال اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ییزو چارو کارپوه پروفیسر اجاز خټک بیا وایي چې افغانستان د همیش راهیسې د پاکستان لپاره ارزښت درلودي، خو دا هیواد اوس په خپل رویش کې څه بدلون راوستی دی چې مهم لاملونه یې امنیتي او اقتصادي دي.
اوس دا دی چې پاکستان هم دا رورو سنجیده داسې لګي اخلي چې افغانستان باره کې څه کول دي. اوس څه کولی شي نه شي کولی،
او بل اقتصادی تو باندې هم دا غنی پاکستان کې دلته کې وچین چې دا پاکستان لارا دا وایو دا صرف دواده لارا دا اگنی چې دا چین افغانستان او سنترال ایشیا او دا ټول علاقې ایران دا ټول کنیکټ کول وړي دي لارې سره نو هغه له سره د افغانستان او د امن د پاکستان ته د دوی ضرورت دی
په تیرو څو میاشتو کې لیدل شوي چې زیاتره وخت د پاکستان استخباراتي او پوځي مشرانو د افغانستان سفرونه کړي دي په دې اړه عبدالقادر ځاځی وایي چې په پاکستان کې د واک اصل سرچینه پوځ ده نو مهمې پریکړې او خبرې اترې هم دوی پر مخ بیایي
دغه ملکي حکومتونه چې دي د پاکستان هغوی هېڅ کوم صلاحیت نه لري چې د افغانستان په پوځي کمیټې ته ځای او د دوی موږ سره څه کوم اخوږي ټول صلاحیت د پاکستان نظامیانو سره ده چې لکه رایل شریف تاسو یاستاره والی او نور نظامیانې چې دي
د سیمه ایزو چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په افغانستان کې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي له ادارې سره تر ترنګلتیا وروسته پاکستان نه غواړي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي یووالي له نوي حکومت سره ترنګلې اړیکې پر مخ بوزي خو کارپوهان په اړیکو کې شوالي د پاکستان له لوري له عملي اقداماتو سره تړلې بولي
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو بستر کو بانیم تو تیرا شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې داغه مین لژوند د سره نسته
دی غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ ته اند یو مین دی نور نه غوړي چې نور د بیګنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل فلا غړي چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سولې پر لور خبرونه هم د مونږه د خبرونو برخه ده وخت په وخت مونږه دا تاسو ته وړاندې کوو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ وردو خیبر قبایلی سیمه ته د خیبر قبایلی سیمه د تعلیم د محکمې چارواکي وایي چې د باړې په ځینو برخو کې یوې اوږدې مودې پس یو ځل بیا د تعلیم او درېدلې لړۍ روانه کړې ده او د سکولونو په بیا خلاصولو لاس پورې کړی دی خو د سیمې خلک وایي چې دلته بد امنی او پوځي عملیاتو په وخت د دوی یو شمېر تعلیمي ادارې ړنګې شوې وې نور تفصیل فرحات شینواری راکوي
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وای چې د باړې د کډوالو د ستنېدو سره سم یې هلتا یو اقدام او د پس یو شمیر سرکاري سکولونه یو ځل بیا خلاص کړي دي دوی وای چې په دې تیر شپږو کالو کې هلتا وسلوالو یو شمیر سکولونه په بمونو الوزولې دي او بیا ځنې د پوځي عملیاتو کرفیو له وجې شاړ شوي وو خو چې کوم سکولونه په مکمله توګه وران شوي دي هغو ته یې خیمې ورکړې دي او حکومت معمولی زیانونه وختي دي هغه مرمت کړي دي او د تعلیم و درېدل لړۍ یو ځل بیا روانه کړي ده په دې حق له د خیبر ایجنسی ایجوکیشن افیسر محمد عتیق مشال ریډیو توای
اصل کې دا ډېره د خوشاله خبره ده یقینا ما د سکولونو کولو کړی دي او چې پر ولړم نو په یو سکول کې 300 ایون په فیمل کې تعداد راشیدو نو ما په خیال اخوال لري مشتاق دي ډېر زیات د باړې والا خلک ډېر زیات د تعلیم لپاره تاسو یقین وکړئ چې کله مونږ د فیزیبیلیټی کول چیرې د سکولونو کولاو وای د سکولونو به مونږ څنګه طریقې سره کولاو ډونر ایجنسی زم را سره ما شومان به مونږ نه پښتنه کولی او یا ایجوکیشن افسر چې هغه سکولونه وراله کله کولاو وای
د خیبر ایجنسی د زده کوونکو یوې اتحادیې خیبر سټوډنټس یونین مشر زاهد الله پردی وای چې په باډه کې بدمنۍ او پوځي عملیاتو تعلیمي ادارې او زده کوونکي ډېر متاثره کړي دي
په دا کې مونږ سکول ویروندای مونږ کالج ویروندای مونږ د تعلیم هر هغه ذریعہ اغه بند شوی رو چې غنه مونږ تعلیم حاصل کو لکه مونږ یو ګورنمنت ډیگری کالج کوی شهر هدر او چې هغه په مکمله توګه بندې ته بوي ای مونږ چې د کوم خلکو سره وسایل و خو هغه په کوزو کالجونو کې داخل شول چې چا سره وسایل نه و اغه زنن یا هغه بچای په ورکشاپ کې وینم یا په فیکټری کې وینم یا ای روډ په غوړه وینم چې سره مزدور وي
د خیبر جن سید د تعلیم محکمې چارواکي وای چې دغه سکولونه اول پاکا خیلو او بر کمبر خیلو کې خلاص کړل او چې څنګه پولیټیکل چارواکي د نور قبیلو ته د خلکو ستنېدل پیل کړي، نو هلته به هم دغه سکولونه خلاصوو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده، او د کاخیلو قبیلې د کډوالو د ستنېدو عمل هم مکمل شوی دی، او ډېر زر به د نورو قبیلو د کډوالو ستنېدل هم ورته پیل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خپرونو د دې وروستۍ خبري غړی روستی راپور ته تاسو پام راګرځوم چې د سایکلو د زغل یا د ریس پاړه دی. د روانې میاشتې په 14 نیټه به د مومندو د غلنۍ سیمینار گورنر هاوس پیښوره د سایکلو ریس کیږي. د مومندو ایجنسۍ د لوبو منتظم مشال ایرو ته وویل چې ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي. نور تفصیل شانواز ترکزی نه اورو.
د روان میاشتې په 14 نیټه د غلنۍ مومند ایجنسۍ نه تر د گورنر هاوس پیښور پورې سایکل ریس مقرر شوی. دغه 90 کیلومتره اوږدې فاصلې په سایکل ریس کې به 2 اویا سایکل چلوونکي شامل وي، چې ورله د موټر سایکل په شمول نور قسمه انعامونه هم مقرر دي. د دغه لوبې لپاره د مومند ایجنسۍ د انتظامیه لخوا انتظامات برابر شوي. سپورټس منیجر مومند ایجنسۍ سید اختر وایي
9 بجې سٹارٹ اخلی، او د دې اختتام چې دی دا په پشاور کې کیږي گورنر هاوس باندې. دې کې چې دی نو د ټول پاکستان چې کوم رجسٹر ټیم دی فیډریشن سره هغه ولې کې ساخلی. فرسٹ انعام چې کوم دی عمره پیکج دی، او سیکنډ چې کوم دی 125 موټر سایکل دی، او ټول چې کوم دی 20 سی سی موټر سایکل دی، او هغه علاوه کیش پرایز دی اپ ټو 10 پوزیشن پورې.
د سید اختر وینا وه چې په دې لوبه کې د محمود ایجنسۍ نه بهر اوسیدونکو هر څوک برخه اخیستی شي. نو د باجوړ ایجنسۍ سپورټس منیجر فضل اکبر خلجی سره مې خبرې وکړې. ورنه مې وپوښتل چې تاسو خپل ځوانان را لېږئ او یا نه؟
عام سم کم سایکل سی دی په دې باندې یو ریس کړی او تیر کال چې ډېر کامیاب وو، په هغې کې ډېر ښه پلیئر مخې ته راغلي وو. ان شاء الله زمونږ کوشش وي چې د هغې هغه وینر رنر او کم تھرډ پوزیشن والا چې وو هغه مونږ دغه مقابله ته واستو، چې هغه نه صرف د باجوړ نمایندګي وکړي بلکې زما دا یقین دی چې هغه به دغه ریس کې ډېر ښه پوزیشن هم واخلي.
او په دې سایکل ریس کې برخه اخیستونکو باندې غږ شوی چې ګنې هغوی دې په 14 می سهار وختي غلنۍ محمد ایجنسۍ ته سره د سایکل ځان ورسوي، او دغه ریس به یا د غلنۍ نه او یا بیا د نهقي کنډو نه شروع کیږي. شانواز ترکزی، مشان ریډیو، محمد ایجنسی.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غږ کړي به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچ خو به چپه ډېره شوه. لور مې د غږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړه.
کله مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګیره وه. پولیس ته شکایت کاری کې ابل درته دا چې داسې بڼه.
مشال راډیو، د بېوسه او خاموشه خلکو غږ.
مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خپرونو د دې وروستۍ خبري غړی وروستۍ خبرونو لپاره ملیحا امیرزاده ته مایک ورکوم چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې په یو بس په برید کې 3 څلوېښت کسان وژل شوي دي او خواوشا شل ژوبل دي. ځایي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پیښه د ښار په سپوره چارنګیا کې نن سهار هغه وخت رامنځته شوه چې کله موټر سایکل سپرو وسلوالو پر یو بس ډزې شروع کړې. د پیښې پرته د جندولا نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې نن د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو غونډه کیږي. دا غونډه د کاشغر، گوادر اقتصادي لارې په اړه سیاسي مشرانو ته د معلوماتو ورکولو لپاره رابلل شوې. د غونډې په سر کې نواز شریف وویل چې د داسې اجتماع له لارې غواړي چې د مهمو قومي مسلو حل له مشاورت سره وزي. د پاکستان د ترقي او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر حسن اقبال کانفرنس ته وویل چې اقتصادي راهداري په منصوبه کې بدلون نه کیږي. دوی وویل چې دا د ټول پاکستان پروژه ده. په همدې اړه پرون مازدیګر په اسلام آباد کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو کاشغر گوادر اقتصادی لارې اړولو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د روانې میاشتې په شپاړسمه نېټه به د مومندو د غلنې سیمې نه تر گورنر هاوس پېښوره د سایکلو ریس کیږي. دغه ریس به د سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او پکې به 2 اویا سایکل چلونکي د 90 کیلومتره فاصله وهي. د هلمند د ولایت پر مقام حمله لخوا او 57 نښتې وروسته د حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د هلمند ولایت امنیت امر پاچا ګلبختیار مشال ریډیو ته وویل چې په دغه حمله کې درې پولیس والا او درې ملکي وګړي وژل شوي دي او شپږ نور کسان چې پکې پولیس هم شامل دي ټپیان دي. بلخوا د دې ولایت ایمرجنسي هسپتال یو ډاکټر وایي چې دوی ته د پیښې له ځایه 9 جسدونه وروړل شوي دي. څارونکي وایي چې د اسلامي دولت وسوالو د شام د پوست تر کنټرول لاندې سیمو همس کې په برید کې یو شمېر کسان وژلي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن ماسکو ته خبرداری ورکړ چې اوس وخت راغلی چې په ختیځ یوکرین کې د ډزبندۍ پر نازکې لاسنامې عمل وکړل شي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونه اوریدو یو جهان مننه. او د خبرونه اوس پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی ملی حامیر زاده او د تکنیکی مرستو د پاره جانتن رامری است. اوس اجازه تر کوي او په دې سپو بتا سود امریکا غږ دی ریډیو اوري. تاسو په ذهن کې کسه قسمه تجویز، سکه قسمه مشورې مو سره ضرور شریک کړئ. خا د باد او بریالي اوسئ.